سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تمواز افرید سیال د تایرو شان تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه په خبرونو پیلو د ایران د کورنیو چارو د وزارت ویاند احمد وحیدی ویلی غیر قانونی افغان کډوال باید په ایران کې اوسیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور پر بنسټ وحیدی د خبره د پنځشنبه پر ورځ خبري اعلان کړی ده. هغه زیاته کړې هغه کډوال چې په قانوني ډول اوسیږي هغوی باید بیا وتعرف شوي چوکاټ کې فعالیت وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي په ایران کې د کډوالو لپاره تنظیم کار روان دی. د وحیدی له څرګندونو وړاندې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې څه باندې 1 میلیون او 200 زره غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هېواده ووځي. د نیمروز ولایت سیمیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په تېرو دریو میاشتو کې زبان د 100 زره افغان کډوال له ایران څخه بیرته هېواد ته راستانه کړی شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی دی شاوخوا هغه 15 میلیونه افغانان چې په دې هېواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي له ایرانه باسي. د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه ته د غبرګون په دوام کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي د پاکستان د کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. هغه کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپلې دغې پریکړې له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون هغه هېواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولي دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او له افغان مهاجرینو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانونه اعلان کړی و چې د اکتوبر تر پای باید څه باندې 1 میلیون او 200 زره غیر قانوني کډوال له پاکستان اوزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په دریم ویلي و چې که غیر قانوني کډوال له پاکستان ونه اوزي د هغوی جایداتونه به ضبط کړي. دغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 14 ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه د بشر حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ده. بل خو بیا د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید افغان کډوال ونه باسي. د نوبل د سولې د سکال جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالې او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدی ته ورکړل شوه. محمدی د محل په ایران کې بندي ده. په ناروی کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغه لسګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې پکې پنخه کیږي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دغې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامل وه. د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدی ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي له روسیې سره د وژل شوو سرتیرو د تبادلې په لړ کې یو شمېر جسدونه یې ترلاسه کړي دي. د ادارې نن په ټلګرام لیکلي دوی توانېدلې د اوکراین د هغو 46 سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي چې له اوکراین څخه په دفاع کې وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي تېره میاشت هم د 500 وژل شوو اوکراین سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي وو. د دې ادارې په خبره پر اوکراین د روسیې د بېدلیل یرغل له پیل راهیسې د نږدې 1900 تنه اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ابرالیان لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوب کې پاکستان د افغانستان لپاره 15 منډې هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې په پوره کولو سره وتوانېدله پایلوبې ته وزي. سبا شنبه د هندوستان او افغانستان د الف لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ به وي. هر چا چې لوبه وګټله هغوی به د سرو زرو مډال له دغې اسیایي لوبه ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په یو شمېر استوګنیزو خارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی ده چې افغان کډوال خپلو کورونو وباسي. په دې اړه ازادي راډیو د دوو خبرتیاو یو کاپي ترلاسه کړی ده چې د اسلام آباد په یو شمېر خارګوټو کې ویشل شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان حکومت له یوې میاشتې ضرب الاجل ټاکلو وروسته نن او پرون د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو له لوري په لیکلي بڼه خبرداري ورکړل شوې چې ژر تر ژره باید له کورونو ووځي. ازادي راډیو ته دغه خبرتیاو یو یو کاپی رسیدلې. په دې خبرتیاو کې راغلی چې د کورونو او پلازو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال لخپلو کورونو وباسي. د امر د پاکستان د حکومت لوري شوی او د ناملکی دو په صورت کې به د کورونو مالکان له سختې قانوني سزا سره مخ شي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه خبرتیا پاړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم دغه لیکلي خبرداري په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده.
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها
جناب درجن او بیولس کې د افغان کډوالو لپاره د کورونو او د قانونو د اصول رسمي ځای خبره شوې او دوی ته وخت ورکړل شوی چې باید کورونه خالي کړي. دا سرغړونې په صورت کې ویل شوي چې قانوني سزا به ورکړل شي.
د اسلام آباد د جنا گارډن استوګنیز خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د کورونو د خاوندانو لولوري دوه ونی وخت ورکړل شوی څوله دغه سیمې ووزي. په دې خارګوټي کې میشته یو افغان کډواله منیژه چې نږدې یو کال وړاندې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوی وایي نن سهار د کور د مالک لولوري دغه خبرتیا ترلاسه کړې.
امروز صبح ما یک مکتوب دریافت کردم از طرف صاحب خانه.
نن سهار می دکور د مالک لوری لیکلی خبرتیا تر لاسه کړه او راته یو ویل چې باید په دوه اونیو کې کور خالی کړي. ما ورته وویل چې ولی زه خو ویزا او دلته د غسیدو قانوني اسناد هم لرم، غیر قانوني نه یم. راته وویل شو چې دا خبرداري د پاکستان د حکومت لوري دوی ته ورکړل شوې ده او دوی اړ دي چې له مخې عمل وکړي.
ما مجبور هستیم چې مطابق ازي عمل کړم.
د همدی خارګوټي او بل اوسیدون کې بسم الله ازادي راډیو ته وویل
د انځو یو کلمیان ته پخښه کې
افغانان دا یو اعلان خبره شوی او په کې د کورونو د مالکانو خبره شوی چې افغانان وو باسي. موږ ته په افغانستان کې د اوسیدو لپاره هیڅ نه دی پاتې ځکه موږ له خطر سره مخ یو. سره له دې چې دلته د اوسیدو قانوني اسناد کم لرو، خو دوی وایي چې موږ له اسنادو سره کار نه لرو، یوازې له پاکستانه
ووځو.
د پاکستان حکومت د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې تر پایه له دې هیواد ووزي، کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. که څوم د پاکستان د پریکړه په کور دنن او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي. هم دې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړي. د سفارت لوري په دې اړه په خپور شوی بیان کې راغلی چې له مقابل لوري د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د ننیولو ډاډ ترلاسه کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د سلګونه داسې افغان کډوالو د نیولو راپورونه خپاره شول چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې بهیر تیز شوی. دغه وزارت لیکلی چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې د سپین بولدک چمن لارې 350 افغاني کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوخه ستنې شوې او کله پاکستانه په جبري توګه وستل شوې دي.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال لستونز سره مخ دی او په هغه کورونو کې چې د پاکستانیانو دی د پاکستان حکومت له خوا د کورونو مالکانو اطلاع تر لاسه کړی و چې د افغان کډوال باید له خپل کورونو وباسي. بل پلو بیا په تاجکستان کې له افغانستانه کډه شوي افغانان وایي له هم په بې برخلیک وضعیت کې دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو زره افغانان د تاجکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه شول. دا راپور درته لرو. د دې راپور تر خبرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله مه هېروئ.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځایي وګړي له بې وزلۍ کړیږي، خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دي، ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکي د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوري نظام ډیپلوماتانی چلوي ډیره تکیه نسی کولی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ځینو افغانانو په خپلو لږو امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی، چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼو نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوې، ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته په تمه دی چې ملګري ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم له خپلې کورنۍ سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو، ځکه اوازې وې چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انځورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انځورګری کې لوړې زده کړې وکړي، خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خواته بیایي. 25 کلنه بیبي هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې وه، وایي د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
ځکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستانه ووځو چې طالبانو زموږ کورنۍ، زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو، خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولۍ اسناد منل کیږي که نه.
د دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي، ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیری چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمی وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خوارۍ ګاللې دي.
سوال 2021 مهاجر شوم،
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و، ځینو تاجکستاني ګوندیانو مو لاسنیوي وکړ. خیر دی اوسي توشکې بلستنی او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ لا تیرې دو وروسته مې کار پیل کړ. په نومړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سمانی شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغه پیسو خوشاله وو.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارن
دا باید دول سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي موسسه ته مراجعه وکړي او د تاجیکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
افغانستان د هندستان پر ځمکه د درمشاله خار ته رسیدلی دی.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځنی سیالي ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 4 نړیوال سیالۍ کړي دي چې شپږ افغانستان او 8 بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې امله له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله مند کړي.
له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکوم په دې خبرونه کې په دشباړي په اړه واوري او بلې و افغان شباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه یې ترجمه کړی دي ژغیدلی.
کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابر یم پولونه کې ورته ضرورت دي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څنګه سغوري دوته په افغانستان کې خوښ دي.
بازار یې حمله ښه شوی دی، یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوی ده.
شعر لرو
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي ان تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبله زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړي پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډیره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړي نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړي د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال منځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر ده نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شد. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي نشتی هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له 9 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنریانې دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندلی شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د 10 میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم 3 میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې بلري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شاخ ژباړي. دا سانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اوره دی، یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ پیشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نور ژباړې شوې، په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نږدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوې دي. سږکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپی شي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ، ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو، بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي. زه ډېر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم، او دا یو جمع دا و چې مونږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نه هیله سره مخ شوي دي، یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسيږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځین نور کتابونه تم نیت ته او دو درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون نه راوړي دي، لوی بدلون نه راوړي دي. دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیرته کې په کار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په دې کې ډیر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډیره زیاته ګړندې شو، ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمانونه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه د استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. همدا یو دغه و، یو څپه غوندې وه چې ډیره تیز روانه وه. خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، همدغه په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب چاپ کیږي نه، ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغه کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې په خاطر تدریسېدل کېدای شي، یو اندازه دا هم کم شوی. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي خده ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی کاره برخه کې موږ اوس مو غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو سم شته ډیر خپې ده کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونه شي دا خنه ده. هر څوک د خپل برخه کې کارو کې مثلا کې یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره خدای یو کس ډاکټر دی هغه ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره خدای نو ټول برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز می پډیرو غدلایل می مخکیول په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لیک شو او د تدریسي برخه منل چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتابي چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي هغه به هم ما د پاره ژباړ اسانه هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې مندري غره چې موږ ډیر د سیم منظم کار نشو کولای یعنی ډیر سازماندي شوی کار نشو کولای د سیو ادارې نشته چې موږ ټول د غیر چتر لاندې راټول شو د سیو ورګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي به چې کله کتاب چاپ شي به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته ده. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی مو خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. کنه ما ویل چې راځي موږ به یو کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا راټول شو یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدامي د دې لپاره چې موږ به تجربه کو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسه به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو ځکه چې هغه هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي یو سازمان رامنځته شي یو چتر رامنځته شي ټول د ژباړون کې زموږ د غیلاند کارو کې یو مسیر وټاکل شي په دې باندې یو فکر وشي بلکې یو ریسرچ وشي چې کومو کتابونو ته ضرورت دی چې هماغه برخه کې کار وشي یو بل ملاتړ وشي خصوصا په خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي خپل تجربې شریکې شي لیکوالان ژباړون کې خپل تجربه شریک کی چې ژباړه څنګه خو شي څنګه روانه شي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډیر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډیر ښه کولای شي خو متاسفانه نه کیږي تر اوسه پورې نه شوی نه کیږي. معنی دا چې تر اوسه پورې نه شوی په اوسنیو حالاتو کې کوششونه ډیر شوي دي خو داسې شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادی لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او دا سشته دی. خو هغه ډېر زما نظر داره چې ډېر محدود دی، ډېر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي. حتی که د کتابونو مخکتنی یا که د کتابونو د چاپ فرصتی بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي. داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، د خپلو خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت و، زغمل یې راته ډېر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي، ځکه ډېره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي. خو په یعنې حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه ورکوي. فرصت دا چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کېږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کېږي، د نوو آثارو سره مخ کېږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغې لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي که دا اول لاس دغونه ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په یمه حل کې د ژباړونکو لپاره د یو فرصت هم دی چې وروسته کار اخیستی شي.
د یوې ورستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه چې زور سره ډېر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان ما نه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ خلیکوالان شو موږ ښه ژباړه کولای شو، که موږ خلیکوالان نه یو موږ ښه ژباړه نه شو کولای، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپله دغه وړاندې کې فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی هغه وړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه دا ټول یو رقم دي. او د خلیکوالۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې، هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرل نالج وي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا بیخی نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه ښه لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دي تاسو وي له دوی څخه مننه. و موردل چې درې نوي ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسول صفی الله ناصری نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 250 عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنۍ دي او ستاسو منه دی. له دوی په واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خوال تېرغلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ چارې مخته یوسو.
ناصر صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروستیو کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله. او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنې او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي. تر ډېره
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي.
تعلیمي برخې ته کرا شو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اقتصادي ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دي ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمه وي چې یعنی موږ دا لازمه وبلله چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او موږ هم ډېر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډېره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمی مرکز و تمام شوی و پاو که منو شامل موږ ارتیا دا و چې باید موږ هم پکې شامل شوی و نو هیڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي حداقل که نور څه نه وي باید د سروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیاتي یا د لافیې مالیاتي باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو د فرهنګ یې وغوړوي او له بلې خانه د کتاب په برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په یوه لوړ قیمت اخلو په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه او بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته که چېرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یوه لاره ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه وایئ؟ خو په مخ کې هم کومې مرکمې چې کوي دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلي دي، موږ خپلې ستراتیژۍ ورسره شریکې کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي او د هغو په خصوصي دي که دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خانه افغانستان 304 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتونونه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای د هغو ټولې زمینې ورته مسایلې وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې هغو په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړو زده کړو وزارت پوهنتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقاتو کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلین مراجعه کوي د مونوګرافونه لیکي، نو ان به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوستي له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چارې او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي؟ او که داسې وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې وروستیو کې چې یو کس غوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پکې په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ غوښتله چې دا کتاب دته واستوو، نو د افغان پوست له لارې نه ونهاستول شوه. هلته داسې حکم لیکل شوی وه چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې موږ یې واستوو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلې دي، نو موږ یې دلیل په یو مخته نه دی ویل شوی چې په څه خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدله او پس بررسي نه بهر ته لېږل کېدله، نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغو ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه ده کړې چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هوارې شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه ده کړې، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېرو مسؤولو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه غوښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوته لقماندینه را خودلی چې په دغه برخه کې هم خبره وسره وکړو، نو دا یو عمده لامل دی.
له ښاغلي ناصری څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې، له آزادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لوي وکور سم خبرو خو سم د سی شعر لرو د زولې لمن شعر د دوی په شخ
سرا لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی حقا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پیو بل گی گدور شوی زی فرق کولی نشم چه حقا درون کانی کم دی چی وڑاوام دی دوزخ لسرو لمبو با ویری دما لڑمان با می بخپل وجود که حس کرل خمارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نیمتونو با می زڑا تسکینی دنا با ویالو و ویالو گبینو با می روح حرامی دنا دی گوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑکی دنا کجامی وی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیدلنا سکویر د بلتون و لا دکی لبابکا اوزا ی فرق کولی نشم ها درون کانه بکوم وی چیلا لگر لوی شوم پټټر می زوری دما پیغلتو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپلزان می کی دکرکا لحر کس با ویری دما لخپل سوری با می حمزا ریگ دی دما ریگ دی دما اوزه فرق کولی نشم حق درون کانه با کموی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنکاش و دیمرا ورور پیغ لوریندارا های نو چو خودکی دلی کلی و پس پیره تندی می دویا خلا می چوب خزرورا می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی اوزا هیچ ویلی نشم خلا می چوب خسره می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی یوزه هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حقا پندی زفش ول چی وڑا مدیر کلونا چی شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نتسیگی او دکو دری پا گلدان که لما ده ببره خده چی تزوی خوشبویی آن تر باد پوری رسیگی او هر دردی پا وجود کی ملومیگی چه خفشی مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحی جا هم نبتیگی زه دغره ده صبر ونه چه سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نه باد لمنځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و په افغانستان کې شاید ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو کله د کتابونو په پشتیو کې کله د دوکانونو په لوحو کې او کله هم په اعلانونو کې زما همکارې سنا کاکړ لایو گرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیکدول د گرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلې دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن په 2013 میلادي کال کې گرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه وه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګ دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لږ ډیرم مې دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یا یو لیکوال ته همدغسې پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی کتابونو د شانو خپل لیوالتیا ډیره لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه، انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پښتې ډیزاینوي. دا کار اندیش ځان ته هم کوي ځکه خپل هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو، ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه
د یادونې ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجه، ډول، شپېلۍ، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روحاني دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز تر څنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایدوارس کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نو ما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسۍ غږوله، زمنګ منګي شرم ډېر زیات شوق، منګي به مې غږولو، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د اظهر خاني سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زه بتلم. اوس الله پاک دې روغاني صاحب په عمر کې ډېر برکتونه او رحمتونه واچي، تکي ماشاء الله ډېر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډېره ښه زده کړه کېږي. او دغه رنګه زه خپل هم دلته کې دې مفکوره کې زده کړه کوما. سحری کې چې کم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کې راشمه، نو دلته کې بیا ښه زده کړه مونږ استادان کوي، خپل یې سلی کو. او یره جی بس ورسره دغه ټکه پکې سندرې تقیم کوي وایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده، چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لهمدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. مکر ستم عاشقان سنم، مکر
نظر